سلامونه وخت په خیر ده ماسپخین دو بجې شوې زه صفی الله ستان ځای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاس وایم په هلمند خبرونه کوو په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا ریاست وایي تیر دوه ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا یا نسناستي ناروغۍ له امله 13 کسان مړه شوي دي دا ناروغي د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې خبره شوې د هلمند عام روغتیا رئیس سید احمد سعید وایي سیمه قرنطین شوې نوموړی په دغه ناروغۍ د اخته کسانو دقیق شمېر نه ښیي خو وایي زیات دي د سیمې اوسیدونکي د روغتیایي مرستو غوښتنه کوي د نورستان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي د دغه ریاست سرپرست مولوي سمیع الحق نن ازادي راډیو ته وویل تیرو څو ورځو کې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه رسیدلي هغه زیاته کړه په دغو سیلابونو کې 8 کسان مړه شوي دي او د خلکو لسګونه کورونه او استوګن ځایونه وران شوي دي خیبر پختونخوا ته تللي افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي لیکوال او په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړي حیات روغانی ازادي راډیو ته وویل د دې سندرغاړو او موسیقي غږونکو کوم شمیر چې د هنري ټولنې لخوا ثبت شوی له 150 لوړ دی ښاغلی روغانی وایي د افغان هنرمندان چې په قانوني ویزه نه دي راغلي د کور روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ستونزو سره مخ دي اخوا سندرغاړي نغمې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له هغو هنرمندانو چې په بار کې اوسیږي او ژوند یې ښه دی دوی ته د مرستو غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې که څه هم د وګړو شمیر په زیاتېدو دی خو تر پخوا یې وده ورو شوې ده د جولای د 12 یا د نفوسو نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د نفوسو څانګې نن دوشنبه په یو راپور کې وویل په 2020 کال کې د نړۍ په سطح د نفوسو وده 1% کمه شوې خو چې له 1950 کال راهیسې د پام وړ کموالی ښیي د ملګرو ملتو د نفوسو د څانګې مشر جان ویلمت دا د پراختیایي هیوادو لپاره یو چانس وباله د ویل د نفوسو کموالی د بېوزلۍ او لوږې په وړاندې له مبارزې د زده کړې د کیفیت له ښه کېدو او هر ماشوم ته د میندو او پلرونو د پاملرنې له زیاتېدو سره مرسته کوي ملګري ملتونه اټکل کوي چې د نړۍ د وګړو شمېر به د روان کال تر پای مخکې 8 میلیاردو ته ورسیږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه لرلې وي سریلانکا کې د خوړو او تیلو د سخت کموالي له کبله له څو اونیو ناکراری روانې دي انتوني بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم د نورو بحرانو سبب شي دا مهم خبرونه تر ازادي راډیو ویبپاڼې ازادي راډیو .com کې دا خبرونه لوستلی او کتلی شئ اوس ورزو د مخکښو ښځو پروګرام ته
مخکښې
ښځې د ژوند په هره لاره هر سفر مو مبارک شه د ژوند په هره لاره هر سفر مو مبارک شه په مینه درته وایم چې اختر مو مبارک شه قدرمنو دوستانو د مخکښه ښځو خپرونې ته ښه راغلی نن په خپرونه کې له ښوونکې افغان ژورنالیستې لیکوالې اقتصاد پوه په تیر نظام کې د رئیس جمهور له مشاورې او په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو له پخوانۍ استازې ملالۍ شینوارې او له تکړه ژورنالیستې او لیکوالې ښکلا شیرزاد سره د زړه خواله کوو په پایل کې دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو او د نیکمرغه لوی اختر مبارکي ورته وایو ملالۍ شینواری په پایل کې تاسو ښه اورو دا راته وایي چې د اختر په دې تیرو دوو ورځو کې چیرې لاړې څه مو وکړل
ما که زه مخاطب یم ما د اول سر خبرې وانه اورېدې سلامونه جوړ په خیر
بل جوړ په خیر ملالۍ جانې اختر مو مبارک سه بل تاسو ښه پوښتنه وکړه راته وایي چې د اختر په تیرو دوو ورځو کې مو څه وکړل ډیر زیات من او چیرې لاړې
اول خو تاسو او تاسو د رادیو ټولو درنو اوریدونکو دې اختر مبارکي او د الله نه غواړم چې د خوشالۍ نه ډک اختري تر اوسه پورې لرلې او تر قانون د الله پاک د نعمتونو نه ډک وي ځکه موږ داسې شرایطو کې چې شاید ډیر خلک ستونزو کې ژوند وکاندي نو زه تیر دوه ورځو کې شکر الحمدلله موږ قرباني کړې وه او اول ورځ موږ ډېر زیات په مغي کې بوخت یو اکثرا زموږ د کورنۍ غړي بیا ورځ موږ د مشرانو کورونو ته ځو زما خویندې مشرانې دي زه اکثرا د هغوی کورونو ته ځم او د هغوی د احترام دپاره ورځم او د زیاتر دریم ورځ بیا په کوریم چې نور منکر راځي چې البته د کور د مشرانو د جمع نه راځم، نو اکثرا زه بیا په دریمه ورځ منتظر یم چې مشران من کره راشي.
ډېره زیاته مننه، بیرته تاسو را ګرځو. ښکلال، تاسو خاورو تاسو راته وایئ چې د اختر دوه ورځو کې چیرې لاړئ، څه به وکړل، اختر څه رقم تیر څه؟
سلامونه فرشته جانې، په دې هیله چې ته هم روغ او جوړه وې او اختر مو تر دې دمه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړی وي، او اغلې شینواري ته هم سلامونه وایم، اختر مبارکي هم ورته وایم. ډېره مننه. سږ کال زما لومړنی اختر دی چې زه مسافر یم، له هېواده لرې یم. نو لومړۍ ورځ مې مکمله په کور کې تېره کړله، چېرته لاړم ولې تېره ورځ چې د اختر دویمه ورځ وه، خپلو ملګرو دوستانو سره بس بیرون وتلو، لږ چکر مو ووهلو، دلته یې تازه میوه باغونه دي، هغې ته لاړو، لږ وګرځېدو. همدغه مو اختر دی، مسافري طبعا اختر یې ډېر بې خونده وي.
بله، خیر پر حال راځو ګرځو بیرته ملالی جانې ته و به ګرځو تیر اخترونو ته. اغلی ملالی، تاسو به درته وایئ چې اکثره خلکونه دا وروڅې پخوا اخترونه ډیر ښه و ډیر ښه و، مګر اوس بې خونده سوي دي، بې رنګه سوي دي. کله همدغه ځای پایل وکړو، دا ولې علت یې څه کېدلی سي؟
زه فکر کړم چې همیش منگ تیر والی خو خیو زکا چه منگ اغا وقت که یا دیر زوانانو یا مثلا منگ اغا عزیزان منگ سر پا اخترونو کیو یا پا خاطرو کیو را سر چه اغا منگ که دیر گران دی. مثلا زما مور پلار خدای دیو باشی دوارا وفاد چوی دی، زما ما شم توب ما تا دیر گران دی زکا چل تا زما دا مور پلار خاطری دی ما سر، یا مثلا اغا شوخی دی چه منگ دا اختر پا ورزو فکری دی، یا اغا مزی چه دا ما شم توب مزی دی، لکه مثلا اغا دا غا تا بچیتلو ساتریا نزایانو تا بچیتلو، اغا وس نلرونو طبعا بی خواندی یو دا اغی خوان را غلی دا، او بل دا غا دا جوان شرایط کلا داسی او حالت تر رو رسی دی چه اختر هم خپلا مانا دا لاسا ور کندی. خو زه بیا همیش مثبت نگره یم، او باغ سخت‌ترین شرایطو کې کوشش کړم چې خپل حالت ښه وساتم، او تر د ټولو بې خوندیو یو څه وکړی شو چې د ژوند نه خوند واخلو. دا هم ناشکری ده چې موږ یو څه ولرو، اختر ولرو، اما په اختر کې خفګان وکړو، او دا خفګان بیا د الله پاکم نه خوښیږي. نو ضرور دا ده چې موږ په هر حالت کې ځانونه دې ته آماده کړو چې خوشحالۍ ونمانځو. که چېرته موږ خوشحالۍ ونه نمانځو، بیا خوشحالۍ نورې موږ ته نه راځي. دا زما یو انګیرنه ده. پخوا به مثلا فکر وکړه چې تاسو به هم ماشومتوب معلومدار ده چې ټولو تیر کړی دی، هغه کې به مثلا تا د نکریزو نه منګ خوند اخیسته، د جامو د رنګ نه بم خوند اخیسته، مثلا هغه انتظار نه بم خوند اخیسته. دا ټول شیان راته ډېر خوندور وو. یو بل ته سره مم چې سیالۍ لرلې، د هغې نه به منګ خوند اخیسته. نو اوس فعلا شرایط داسې دي چې موږ اوس مشرانو کې راځو، او موږ نشو کړی چې هغه حالت بیرته ځان ته راولو لکه څنګه چې پخوا اخترونه وو. بل هو مینه، محبت یا خاري ژوند، خو تاسو پوهیږئ چې خاري او کلیوالي ژوند کې تفاوتونه رامنځته شوي، حتی اوس په کلیوالي ژوند کې هم تفاوت رامنځته شوی. او څومره چې ژوند بوخت کیږي، د خلکو ترمنځ اړیکې کمزوري کیږي، او کله چې اړیکې کمزوري شوي نو مینه محبت هم کمیږي، چې دا بیا هغه بې خوندي رامنځته کوي چې زمونږ ولې زمونږ اخترونه یا زمونږ د خوښیو مراسم هغه پیکه خوند نه لري او پیکه دي.
بله بله، ډیره زیاته مننه، تاسو ته وروسته بیرته را ګرځو. ښکلا، تاسو ته نه به دا وغواړم چې آیا کېدلی سي چې خپل ماشومتوب ته ور وګرځئ، دغه وخت کیسې راته وکړئ چې مثلا هغه څه وه چې په اختر کې به ته ډیره زیاته ورته په تمه وې، او شپې ورځې به دې شمېرلې چې اختر راورسیږي او هغه دود ته ووینې، هغه څه وه په یاد دیدي؟
هو ولې نه، کله چې په افغانستان کې زه خپله د ننګرهار ولایت یمه، نو هغلته اختر ډیر پشان او شوکت تل منځل کیږي. لکه د افغانستان هر یو ولایت ځانته ځانګړی دود رسم رواج لري، د مغه مطابق اخترونه لمانځل کیږي. په ننګرهار کې هم اختر ډیر پشان او شوکت تل منځل کیږي. بیا بک زه یوازې غ خپل قصه وکم، فکر کوم یوازې نه بلکې ډیرای ماشومان کاله یې تل ډیر خوشحالي چې نوی کالي ورته واخلي، نوی بوټان یا سپلای ورته واخلي. نو زه هم نام خدا موږ خویندې ډېرې وو، نو پلار به مې ډېر کوشش کولو چې موږ ټولو ته کالي واخلي. هغې وویل چې اختر اصلا د ماشومان وي چې دوی ته باید هر څه برابر شي، نو موږ ته چې به کالي هم وکړه ډېر به مې انتظار دی ته کولو چې د اختر شپه شي، نکریزي کېږدو، سبا اختر دی، بیا خپلو ملګرو سره وځو، بیرون ټالونه واچوو او هغې کې بیا وزنګو یا همسایګانو کره لاړ شو، هغه په یو ډول اختر چې ورته وایي هغه راټول کړو. دا ټول هغه څه وو چې خوند پکې وو. ولې اوس لکه څنګه چې هغه له شینواري وویل اخترونه پیکه شوي، نه هغه د ماشومتوب خوندونه پکې پاتې دي او نه په اخترو کې د لویانو لپاره داسې څه وي چې مثلا هغوی ورته خوشحاله شي. یوازې همدغه عادي تګ راتګ دی، په یعنی اوس په یو ډول په عصري بڼه لمانځل کېږي. پخوا چې په ولایاتو کې به لکه ډېر داسې دودونه وو چې هغه به خوشایند و خلکو ته. شخصا د خپل مغه وختونه چې را یادېږي یعنی ډېره خفه کېږم ورپسې.
بله، په دې علت چې هماغه وختونه هغه څه چې م خوښېدل بیا تازه سي او بیا له سره سي. آغلی شینواري بېرته تاسو ته راګرځو. تاسو مخکې له اړیکو نه یادونه وکړه، تاګ را تاګ نه چې د پخوا په څېر اوس نه ده. یو موضوع دغه ټلیفون، وایبر، واټساپ او فیسبوک او دغو شیانو کې یو بل ته مبارکۍ لیږي کنه. د تاسو په نظر څنګه کېدلی سي چې دا سمه ده چې پرمختګ سوی ده، کار اسانه سوی ده؟ څومره اختر مبارکي کمرنګه کړې ده دغو پیغامونو؟
ګوره دغه دغه پیغامونه چې دي د سوشل میډیا د لارې نه راځي، دا خو اصلا د اصلا زه ته خسته کېږم، د دوستان دم نه خسته کېږي، څومره ډېر راځي. ولې د زړه مینه په کې نه دغه کېږي؟ مثلا موږ پخوا ډېر څه به نه اخېسته، افغانستان هسې حالت کې به نه و چې مثلا تا په کور کې د هر رقم وچه میوه موجوده وي، کشمش نخود او کلچې او دغه شیان به موجود وو، ولې خلک به ډېر راتله. منګ اجرا یا سالون یا هغه د ملمنو کوټه به هیڅ کله زمنګ پلار مې چې ژوند دی تر هغه خو به منګ تر درې ورځو پورې خو به بالکل منګ هغه کوټه تشه نه لیده. دا خو د نارینه و حالاتو. بیا د ښځو اختر به لږ نور هم پکې وګدو، مثلا ګاونډیانه به راتلې. منګ اوس باور وکړه زه ګورم چې موږ د اصلان ګاونډیان نه پیژنو، دا څومره ده، یو دا ډیره خطرناکه ستونزه ده چې موږ د ټولنیز ژوند نه هغه واقعي ټولنیز ژوند نه وباسي. سوشل میډیا یا ټولنیز میډیا ورته ویلی شو، ولې په دې کې خو هغه اړیکې نشي ټینګېدی او په هغې کې نشي پالل کېدی په کې. نو موږ ځان ته دروغجنې اړیکې جوړې کړې، یو داسې فضا کې مبارکیانې لیکو چې مقابل لوری نه پوهېږو چې هغه اخلي نه اخلي یا خوشحاله دی یا نه دی. زه په دې وختو کې بالکل د سوشل میډیا نه لرې یم، علت همدا دی چې هغه د پامې په نه سړېږي، نه مې علاقه مندي ورسره شته. زه نه پوهېږم چې هغه مقابل لوری چې زه ورته خبرې کړم هغه واقعي فزیکي موجودیت لري که نه لري. یو کس نوم د ښځې هغه نر ده وخېږي، هغه کوم چې د ښځې نوم ورپورې دی هغه نر یو هغه د نر نوم تر شا ښځه پټوي. دا ستونزې هم شته دی په دې سوشل میډیا کې. نو هغه راته ډېر خو خوندور نه ښکاره کېږي، ولې پخوا که هر څومره وو مثلا که 50 دوستان د لرل دغه 50 واله به ستا کور ته درتله او ته به هم یوه ورځ به د هغو ته ورکولې یا دوه ورځې به د هغو ته، یعنې ځان به د هغو ته مزګاره او هغو به تاسو ته مزګاره. نه یوازې چې موږ د دغه دوه اخترو باندې محدوده نه وو چې دغه جمعې ورځ به هم لکه د مسلمانانو اختر ویل کېږي، موږ به اکثرا مېلمانه لرل او یا به موږ خپله مېلمانه دغه رقم به تیره و سره د چا خبره د خولې کپ به خلکو سره نیم کړ. اوس هر څه نعمتونه ډېر دي، ولې هغه مینه محبت ورو ورو دغه تخنیکي وسایل چې راجوړ شو، د الکترونیکي اړیکې چې جوړې شوې، ډیجیټل دنیا شوه، دې هر څه ګډوډ کړي سره او یو څه دا سره ډېر ګډوډ شو. بل خواته بې حوصلې شو خلک، وخت نه لري د نه پیګم چې خو به خلک وزګارو چې دومره ډېر اړیکې به ښه پاله لیک څه کیسه وه. خو زما خو چې یو چیز ما پلار ډېر مصروفه سړی ول بیا یې هم اړیکې ډېرې ښې پاللې. اما اوس موږ اول زه بیا نور دغه ستونزه لرو چې حوصلهناک نه یو او هغه مینه محبت صرف د خپلو کورنیو په منځ کې پاتې شوی دی. غیر د رښتې نه موږ بل چا سره پالل نه کړو دا هم یوه ستونزه ده. یعنی ټولنیزې اړیکې په ټولیزه توګه زما د نظره کمزورې شوي چې دا ښه حالت نه دی. زه یې طرفداره نه یم.
بله ډیره زیاته مننه ښکلا. تاسو به دا راته وایئ چې ډیر وخت خبریاله پاتې سوی په بېلابېلو رسنیو کې کار کړی. کله به چې اختر و څومره وخت تاسو کولی شئ چې خپل ځان لپاره یې وباسئ، خپل ځان ته وخت ورکړئ، په هغه کې جامې جوړې کړئ یا نورې تیارۍ اختر ته ونیسئ، آیا وخت پاتې کېده؟
طبعا ما هغه کسان چې په رسنیو کې کار کوي بیا نسبت هغوی چې په کور کې وي زموږ اختر به لږ څه ډیر خوندور و. مونږ به کوښښ دا کولو چې مثلا سکرین کې کار کولو ډېر به کوښښ دا کوو چې ښه ښکلي کالي ځان ته برابر کړو تر څو په سکرین کې ښکلي ښکاره شو. نو ډېری وخت به په دې باندې دفتر کې سره ناندرې وي او جنګ به و چې مونږ به مدیر ته ویل اول ورځ ما ونیسا، یوې به ویل اول ورځ ما ونیسا نوکري. مونږ به ویل چې دا دوه نورې ورځې بیا مثلا مونږ خپلو خپلوانو او دوستانو کره لاړ شو ځکه د قربانۍ او د کور د کارونو نه به م ځان خلاصولو. اوله ورځ له کور کې د روبار ډېري که نه نو کار ډېري په هغې لحاظ باندې همېشه به اوله ورځ مونږ خوښېدله چې مونږ په دفتر کې نوکري واوسېږو. بیا ځینې ملګري مثلا دوستانې چې وو که نوکري به مو خلاصه شوله ځینو نورو ملګرو کره به مثلا تللو چکرې به مو وهلې یا په کابل کې ځینې تفریحي پارکونه چې وو باغونه و هلته به تللو. کوښښ به مو دا کولو چې حداقل د خپلو ملګرو دوستانو سره خپلوانو کره لاړ شو یا مثلا مشران د هغوی کره لاړ شو دغه اختر ولمانځو. ځینې ځانګړې خپرونې به مو د اختر لپاره درلودلې په هغې به مو ډېر کار سره کولو. نو اختر بیا په رسنیو کې لږ څه خوند ډېر وي او یو به مصروفیت هم ډېرو په هغو ورځو کې. نو بیا د دې تر څنګ مثلا مونږ کولی شو چې په اختر کې به مونږ ځانګړي مېلمانه درلودو راغوښتل به مو هغوی سره به کېناستلو د زړه خواله به مو کول. د هغوی نه به مو د افغانستان مثلا د بېلابېلو ولایتو به و د هغوی د دودونو په اړه به مو پوښتنه ترې کوله. ځینو ولایتو ته به مو سفرونه درلودل. ټول دغه سکیجول چې به مو جوړولو تقسیم اوقات دا به داسې و چې یعنی هره ورځ به مونږ نوې خپرونې درلودلې او په هغې کې به سره بوخت وو. نو هغې به ډېر خوند کولو او د دې تر څنګ مثلا مونږ به رنګارنګ کالي جوړول د اختر لپاره د سکرین لپاره هغې به ځانګړی خوند درلودلو. هغه څو چې همیشه ماته یادېږي.
بله ډېره زیاته مننه. بیرته تاسو ته بیا راګرځو. اغلی شینواری چون د اختر ورځ ده له تاسو که یو شعر غواړو ځکه تاسو که څه هم ډېره برخه لیکوالۍ ته ورکړې شعر و شاعري هم کوئ. که له تاسو څخه غوښتنه وکړو چې موږ ته یو شعر د دې اختر د ورځې په مناسبت ووایه یا فرق نه کوي هر ډول شعر چې موږ یې اورو. فکر کوم دی اغلی شینواری اړیکه پریس وز موږ تخنیکی همکار به بیا سره تماس ونیسی. را ګرځو ښکلاته. ښکلاله تاسو څخه یو شعر اورو کېدلی سي راته ووایه؟
که څه هم زه خپله شاعره نه یم او خپله داسې شعر و شاعرۍ کې لږ څه یعنې دا یو هنر دی چې هر څوک لري که نه او ځینې بیا حتی د ویلو هغه هم نه لري هنر هم نه لري چې وی وایي. خیر که کومه سهوه کېدله نو دوستان دې بښنه کوي. خپل شعر مې نه دی ولی یو بل شعر دی چې وخت یو شعرونه لولم. نو زه به تاسو ته یو شعر ووایم په دې هیله چې ستاسو دوستانو خوښ شي. وایي پروایې نه لرم بارات وي که اختر تېرېږي. او مننه. وایي پروایې نه لرم بارات وي که اختر تېرېږي زما ژوندون لکه د ژمي مازیګر تېرېږي. پرون ناور له پېغلو ډک وو کوچیان ټول دلته وو نن یې کېږدۍ پوخو بار دی مسافر تیریگی. خالی ادو تای خوشحال اوم چی مل میویتل کنا جانان لبانا پت پا برگو در تیریگی. دیر روژه او اخترون دلتزی او رازی پا خوار یتیم یه هر را تک لکه محشر تیریگی. کدوال خو هسی او راز شماری پا نامه ویاری دلتا پا فون مبارکه وی بی خبر تیریگی. پا دیه لچ خوشه مویوی لند و
ډېر زیاته مننه. ډېر ښه شعر
وایم. مننه.
مهرباني
دغه اخیری باید په اړه یو څه ووایم چې رښتیا هم اوس اخترونه ډېر بېخونده شوي او یوازینی لامل هم دا دی چې اوس خلک لږ څه بوخت دي ډېر. نو هماغه د سهار چې راځي چې د اختر پر لومړۍ ورځ لکه څنګه چې اغلی شینوار یادونه وکړه موبایل ته به ګوري بس داسې میسیجونه به را روان وي په ګروپونو کې په شمیرو اختر مبارکي یعنې بوي خلاص هماغه اختر مبارکي ده. نو ډېر کم خلک دا وخت پیدا کوي چې حداقل یو چا کره لاړ شي مثلا اختر مبارکي وي کې یا مشرانو کره لاړ شي یو بل سره وګوري یوازې هماغه د موبایل مبارکي وي او خلاص شي بس همدغه اختر وي.
بله بله ډېره زیاته مننه. اغلی شینوارې غږ مې اوري؟ لتا سو می د شیر غوښتنه وکړه بس اړیکه پریس ولا نو پریدوم نه اوس اوري راغم.
زه خو اول شاعر نه یم ښه زما احساسات چې دي کله زه ډیر کم مثلا کېدای شي زه کال کې یو شعر ولیکم هغه هم دا چې زما زه هم ژورنالیست وم پیل مې د لیکنو نه کړی دی او مگر شیر می خوښیږي بل چا شیر می ډیر زیات خوښیږي نه بد د خپل شیر نه خو کله چې بیا زه هغه یعنی کوشش کړم چې هغه خپل احساسات لږ را منظم کړم چې ویلي کما د شیر په بڼه خو نور ته ویلم خو داسې یو نظم غوندې ورته ورکړم. نو هغه زما همیش یو مثبت نګري خوښیږي او د ناهیلۍ نه سخته ویره لرم. نو هر کله زه سخت حالاتو کې هم تشویق کړم ځوان ته او مشر ته او کشر ته چې تاسو مثبت نگر اوسئ ژوند دوام لري او مثبت هم شته په دې ژوند کې او هر پیښې ته د مثبت اړخه ګورئ. نو همدې په کابل زه تاسو ته یو خپل یو آزاد نظم وړاندې کوم البته چې دا مې هم په یو داسې حالاتو کې شاید ویلی چې هلته ډېر خلک ناهیلي وو. اغه داس دی چې که هڅ کې سپینې ورځې جل ووهي او ځمکه وچه شي سکروټه شي باران نوري زه به مې لپو کې د هیلو زړې وکرمه د رڼو اوښکو به باران جوړ کړم ما ته د نه کېږي خبره مه کړه ما ته د نه کېږي خبره مه کړه. یو مې دا او بل یو بل یو وخت چې زه په بهر کې البته زه مهاجره نه ومه دغه ومه د ډیپلوماته ومه او هلته مې یوازې اختر تېراوه. نو یو نظم مې لیکلی و چې هغه د ځینو دوستانو راته خوښ کړ نو زما هم خوښېده زه خپل شعر ډېر په اسانۍ نه خوښومه. نو هغې کې داسې یو احساس ما رانغښتی و دلته د غرونو شاته سمندرونو شاته څه خیالي دنیا ده خو خیالونه ورک دي دلته غمونه اندېښنې په زړو کې ځای نه لري خو ارمانونه ورک دي دلته د دنګو ودانیو ښار کې د نعمتو د ارزانۍ په ښار کې دلته د عیش او سوکالۍ په ښار کې د خنداګانو او مستۍ په ښار کې هر څه پیدا خلک له ځانه ورک دي. نو دا هغه دوه څوڅې همیش ما کله چې به زه په بهر کې ومه زه د ښکلا جانه تللې ده بهر ته زه سره د ټولو مشکلاتو چې موږ او تاسو لرو بیا هم بهر خوښې نه یم. خدای دې وکړي چې که څوک بهر دي هم بیرته ورځ موږ وکړی شو خپل هیواد ته راستان شي او یو څوک دلته دي دوی دې هم خدای په خپل امن پناه کې لري سره او خپل هیواد ته هیڅ ځای نه ورسي.
بالکل بالکل. اغلی شینوارې تاسو ویل چې ځانته شاعر نه وایاست او خپل شعر ښه نه درته ښکاري په رښتیا چې په دې آزاد نظم کې تاسو د ژوند هغه ټول واقعیتونه راټول کړي وه په تېره په هغه نظم کې چې تاسو له هېواد څخه بهر ویلی و یعنی هغه څه دي چې ټکی په ټکی دا ټول واقعیت مو پکې راټول کړی وه. له تاسو نړۍ مننه بېرته راګرځو تاسو درنې مېلمنې دواړه له ما سره پاتې سئ اوس لنډه دمه اخلو له لنډې دمې وروسته بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوو.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
بیا هم خراغلی د مخکخه خزو خبرونه ته بیا هم راګرزو اغلی ملالی شینواری ته تاسو سره لدې چې لکوره بهر ډیر کارونه لری پر رسمي دندو بوخت یا تاسو یو خر ډیزاینر هم یست درته وایا چې دا کار مو چیرې زده کړی آی په مسلکی بڼم زده کړی که څنګه د رنگونه سره یو ځای وي او به خپل چیز ورنه جوړوي
ولكن اختي درته ما دا غزماغه او د هر انسان په وجود کې یو هنر شته او کاغه ولټي چې دا زما هنر شي او یا هغه کله کله دی یو لګي احساس لري ته مثلا خواړه خوري هم هغه احساس لري چې نه دا زما ولګه د خوړو نه ده زما ولګه د مثلا د چکر د تخته ده زما مثلا موسیقي باندې دا نه خړوبه کیږي نو اتمن په وجود کې دی یو بل شي یا دی یو بل غوښتنه شته مثلا یو څوک شعر وایي یو څوک کتاب لولي کتاب لیکي مثلا یو څوک بیا رسامي کاندي او یو څوک بیا یو بل کار کا نو ما زه چې کله په تیر وار کې طالبان راغله افغانستان کې په کور کې ناستم زمون تحصیل نیمګړی پاتې شو نو زه د ناهیلۍ خواته لاړم بیا مې کوشش وکړ چې دا خپل ځان بیرته مثبت اړخ ته واړوم نو ما په خیاطۍ باندې پیل وکړ او په خیاطۍ کې به مې کله چې البته یو څه شیبه مونږ ته ویل کېده چې داسې جوړ کړی کله کله به ما خپل خلاقیت پکې کړ نو هغه و چې ما عملي کار ډېر وکړ نسبت د نظري کار نه او بل دا دی چې زه نه پوهېږم مونږ خو کله چې کیمیا لوسته یو وخت کې به م دا د ترکیب د رنګونو لوسته نو ماته د رنګ ترکیب او د عضوي کیمیا ډېر خوند راکاوه نو دا د رنګونو سره لوبې مې خوښېدې ښایي که ما لږ په ځان کار کړی وی یا ماشومتوب کښې راته چا ډېره پاملرنه کړې شاید زه یوه رسامه وی ځکه زما رسم او جوړېده رنګ سره لوبې ډېرې خوښېدې نو هغه بیا ما په جامو کښې بیا خپل ځان ته جامې دومره خوند نه راکوي لکه یو بل چا ته چې جوړې کړم رنګونه پکې وکاروم شکل ورته ورکړم پروفیشنل نه یمه طبعا چې زما ژوند داسې و چې ما ونه شو کړی چې هغه څه کې چې زه ډېره مساعده یمه هغې کې زه دغه ولرم کار وکړی شم حتی مثلا زما ژورنالیزم خوښېده ولې ژوند حالات داسې راغله چې ما هغه په یوځي کښې پرېښود بېرته را وګرځېدم سیاست ته نو دا هغه څه دي چې مونږ افغانان هغه څه چې ځان کښې لرو یا څه چې کوم هنر راته الله پاک را کړی هغې ته ډېره توجه متاسفانه نه کړو خو زما اوس هم خوښېږي نه یوازې د جامو بلکې د کور او د رنګونو سره لوبې مې په ټول ژوند کښې ډېرې زیاتې خوښېږي او تقریبا زما روح آرامۍ چې زه یو جوړ جامې کښې رنګونه ښکلي ښکلي وکاروم یو کوټه کښې یو څه جوړ کړم دغه رقم کارو سره مې ډېره زیاته علاقه وه د ماشومتوب نه
بله په ژوند کښې لا نوره بریا هم درته غواړو ډېره زیاته مننه بېرته به تاسو ته بیا راوګرځو ښکلا جانې تاسو راته وایئ سره له دې چې تاسې په مطبوعاتو کښې کار کوه بېلابېلو ځایو کښې په کور کښې له کومو کارو سره مو علاقه درلودله څه مو زده و څه مو کول
فرشته جانې طبعا نجونې چې دي نو سره له دې چې خلک دا وایي البته زه خپله په دې نظر نه یم وایي هغه نجونې چې معمولا لکه بیرون کار کوي او هغوی بوختې وي بیا په کور کښې ډېرې تنبلې وي لکه د کور کار نه کوي خو زه فکر کوم دا هسې یو خبره ده چې خلک یې کوي البته شاید وي به ولې ټولې داسې نه دي زه خپله چې ډېری وخت به مثلا بېکاره ومه یا د جمعې ورځ به کور کښې ومه نو دا د کور صفایي به ډېر خوند را کولو او دا د کور ډیکوریشن ډېر خوند را کوي چې یو شی مثلا یو چېرته منظم کېږدمه یا کور پاک کړمه دا کارونه به مې ډېر خوښېدل او د دې نه علاوه د اشپزۍ سره مې چندان پخلي سره مې جوړه نه وه نو مور به مې همېشه ویلې چې د ښځې لپاره پخلی ډېر ضرور دی ته باید زده کړې ځکه سبا پر دې کور ته ځي، بیا تا ته مسؤلیتونه تر غاړه کېږي او ستا چې نه یې ځانو دا بیا ډېره بده ده. نو بیا لږ لږ اخلي پخلي کې به مې ګوتې وهلې، ولې ډېره پکې ماهره نه یم. د کور نور کارونه مثلا د کالیو مینځل دي، د لوښو مینځل دي، د کارو سمیم چندان جوړه نه وه، خو په ټوله کې هغه کارونه مې خوښېدل چې مثلا کور کې به مې لکه پردې څه رقم ځوړاندې کړم، یا مثلا کوټه څه رقم منظمه کړم، دغه د کور ډیکوریشن دا شیان به مې ډېر خوښېدل. او معمولا د خویندو سره، دوریندار سره دوی سب مې ډېر همکاري کوله، دغه شیان مې کول په کور کې رخصتې ورځو کې کله چې به بیکاره وم.
بله، ډیره زیاته مننه اغلی شینواره. لکه څنګه چې موږ د خبرونې په پایل کې یادونه وکړه، تاسو بیلابیل دندې ترسره کړي، مثلا د ولسمشر مشاور او د اقتصاد په برخه کې مشاور او د پولیسي جرګه کې د خلکو استازي، او تر ټولو مهمه یوه ژورنالیسته. درته وایي چې ښوونکي، البته په کومه برخه کې تاسو آرام او ځان مو ښه احساسوه او هغه کار ته چې ورتلی په شوق به ورتلی؟
زه هر کار ته په شوق ورسلم فرشته جانې. ما ته هیڅ کار چې مشروع کاری بی خوند او بی ارزښت نه ښکاره کیږي. یو وخت ما ومویل چې طالبان وخت په پټه من کارونه کړه، چې کله موږ فاکولټی نه شو درس نه شو ویلې، نو زه مجبوره شوم چې مجبورم نه شوم، زه کار پسې په لټه کې شوم. او ځان ته مې یو کار پیدا کړ، باور وکړئ چې د میاشتې به موږ له ټول ټال هغې ته به دغه ویله ده ولنټیر خلک ویله ده سیف د چلډرن. نو ما به سیف د چلډرن کې په وړیا، زه خو تاسو ویل چې زه اوله دنده مې ښوونکي وه، زه لا محصلتوب کې ما کار پیل وکړ، او د دې لپاره چې زه خو زما مور پلار نه وزه یتیمه او مجبوره هم چې ځان لپاره د مشروع ګټې د لارې نه خپل ځان ملاتړ وکړم، لګښت ځان ته پیدا کړم. نو هغې کبله زه بیا په طالبانو وخت کې هم بېکاره کې نه ناستم. نو سیف د چلډرن کې موږ ته ټول تال په میاشت کې $10 راکوله، خو باور وکړه چې دا ما دومره حلالوله چې کله زه هر چاته مثال ورکوم که زما هغه $10 سره داسې مې هغه کار مې هغسې د زړه نه وای ترسره کړي، شاید زه بیا د نورو دندو ته نه وای الله پاک رسولي، ځکه د الله پاک یو امتحان یار کار کې. زما په نظر په هر کار کې د زړه نه هغه کار کړه او صادقانه هغه کار کړه لازم دي چې باید وی کړو. نو کار غټ او وړوکی نه لري. مثلا هغه د کور کاری او کاغه د باندې کاری، زما مور د خدای او بخیری به مونږ ته ویل چې هر کار چې کړی صادقانه کړی او د زړه نه کړی، او بیا دا سم کړی چې تا کم کار وکړ سترګې ونیسي، او بل چاته چې نیم کار به وساغه وکړي، اندی همیش کم څومره کار کړی چې تاسو په تاسو کړی شي او تاسو خوخی، هغه کار بیا ډیر کولای راځي. کله به چې دیک پخلی کړ، نو مونږ ته به دا ویل چې کله چې دې کړی نو لګمینه هم په دې کې ور واچوي چې دا پخلیم خوږ راشي، مزهدار راشي. اوس که هر شی موږ په پخو هم ولو کغه د کچالو پیاوي چې هغه لږ په مینه پخو کړو، شاید د ټول کورنۍ هغه خوښ شي. زه فکر کړم هیڅ کار وړو کې نه ده، زما صفائی ډېر زیاته خوښیږي. زه د کور تر ټولو هغه ځایان چې خلک یې نه پاکوي او ورباندې شرمیږي د ویلو نه، چې زه تشناب پاکوم، زه تشناب پاکوم همیش. زما کور خوښیږي چې هر ګوټې په هغې کې زما لاس ووهل شي او زه په هغې باندې مصروف اوسم. پاکاري مې ډېره زیاته خوښیږي، خصوصا کله چې مې غوسه راځي نو بیا خپله غوسه په کور باندې وباسم، کور پاکوم. خفګانونه ژوند کې ډېرې کیسې راځي، زه چې په بهر کې وم نو زه به یوازې وم، زما یوه بلګری وه، نو هغې به ماته ویل چې هر کله چې خفی وایي دا کور ډېر ښه پاکېږي، وایي نو بس بیا ورته ملا وتړه، دا کور پوستکی وباسه. بیا به ما همدغه کار کړ چې کله به خفه وم کورنۍ غړو پسې، نو ما به هم د کور را پوستکی ایسته. نور کارونه چې دي، هر کار چې دی، زما هیله دا ده چې ځوانان هر کار چې که وړوکی ونه ګڼي، نن سبا ډېره سخته بېروزګاري ده، ولې دا بېروزګاري باید په موږ غلبه ونه کړه. فکر ونه کړو چې دا بېروزګاري دایمي ده، بلکې موږ باید هر کار چې مشروعي هغې ته په ډېر صداقت وګه ورکړو، او د خپل کورنۍ د لپاره یو مړې ډوډۍ حلاله توګه پیدا کړی شو. دا تر ټولو غټه لاسته راوړنه ده. او زه هغه ځوانانو ته چې دومره خطرونه په ځان ګالي، زه نن هم خبره شوم چې مثلا د ترکیې نه ګڼ شمېر ځوانان بېرته راواپس یې کړه، خو دوی به څومره سختې لارې تللي که نه، او سر یې د سر په بیه تللي دي تر اغېزې، او اوس یې بېرته په یو تیاره کې راکېنولو، بېرته همدې افغانستان ته راولېږل. نو زما د دوی نه یو هیله دایي چې که تاسو هغومره خوارۍ چې په لارې کې تاسو وګاللې، دا تاسو په خپل ځان باندې دا ګاللې وې، د خپلې کورنۍ دپاره مو همدلته خواري کړې وې، شاید ډېر ښه ژوند هم ترلاسه کړی وې. ستونزه دا ده چې موږ د یو اوایي شي په فکر کې خپل ژوند هم د لاسه ورکړو او زحمت هم وباسو، هېڅ هم ترلاسه نه کړو. نو صادقانه هر کار ترسره کول الله پاک په هغې کې انسان ته برکت اچوي، او خدای دې وکړي چې هیڅوک پس د اختره بیروزګاره پاتې نه شي.
بله آغلی شنواری، تاسې په هر خبر کې یوه تجربه ده، دا د موږ ته هم دار زده کړه چې کله د کور په غړیو پسې خفه کېږو نو بس کور به پاکوو، هغه وخت کې کور ښه پاکېږي. په هر حال راګرځو ښکلا ته. ښکلا، تاسو ته راته وایي چې پرته له دې چې تاسو ژورنالیسته یاست، په رسنیو کې کار کوئ، پرته له دې مسلکه کوم بل څه مو هم کړي دي؟
فرشته جانې، زما چې کله افغانستان کې رسنیو سره کار کولو، هغه مهال د دې تر څنګ چې ما رسنیو کې کار کولو، ما خپل زده کړې هم کولې، او بیا ما په افغانستان کې فاکولته خلاصه کړله. ولې زه فکر کوم د کار سره سره که انسان وغواړي بل مسؤلیت یا تعلیم هم کولی شي. ولې کله چې زه دلته راغلی یم، نو زه فکر کوم چې لکه څنګه چې اغلی شنوار یادونه وکړله، په پردي هېواد کې ژوند کول ډېر سخت دي. که څومره امکانات سهولتونه ولري، ولې بیا هم خپلې سختۍ لري، او همیشه به د خپل هېواد یادېږي. ولې زه فکر کوم چې اوس دغه مسافري زموږ لپاره یو چانس دی تر څو تعلیم وکړو. زه فکر کوم زه خپل ځان لپاره البته دا یو چانس بولم چې خپلې لوړې زده کړې وکړم، او دا مې هیله وه چې زه باید ښې لوړې زده کړې ولرم. په افغانستان کې ما د لیسانس تر کچې مثلا زده کړې کړې دي، ولې دلته زه غواړم چې اول مې ژبه قوي شي، له هغې وروسته ادخل باید زه ماسټري ولرم، او دوباره چې بېرته افغانستان ته ستنېږم نو لاس کې مې یو څه باید وي چې زه ووایم چې دا ما لاسته راوړنه وه، او د شته ستونزو سره سره چې په بهر کې ما ژوند کړی د افغانستان لپاره د خپل زبای دی اوسوي سم لته زه. ولې تاسو د پښتنه پټاله باید وایم چې رسنوي کې کار کول د سوي چې مثلا بل کار ور سره کول لکه ستونزمن وی، ولې که تخپل وغواړي کولای شي. لکه ما چې کله فاکولټه لسته په افغانستان کې، زه ډیر سهار وخت په انتون تسلم، او خپل پانتون چې مخلاصولو دغه نه وروسته به زتلم مثلا کار ته، بیا نو درس ویلم ور سره لکه څه ستونزمن و رسیدګي به منډه شکاله، ولی بیا هم خپل کوشش مې کول. فکر کوم که انسان وغواړي کولای شي، او هغه وخت باید ضایع نه شي، لاغه استفاده وشي. که یو څوک وغواړي دا کولای شي، ولی دا خپل انسان پورې اړه لري چې مثلا دا څومره کوښښ کوي، څومره زیار وباسي، او تر کومه یې دا غواړي، اراده یې څومره قوي ده. زه فکر کوم هر څه امکان لري که خپل انسان وغواړي.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې اوسئ. اغلی شینواری، بیرته تاسو ته راګرځو. د تاسو دغه هغه وخته ورګرځو چې په رسنۍ کې مو کار کاوه، دا راته وایي چې یوې ښځینه ژورنالیست سره په افغانستان کې څه رقم برخورد کیږي؟ آیا د خلکو هغه مثبت برخورد ډېری او که منفي؟
هغه وخت ما ژورنالیزم پیل کړ، همدغه یو حالت و چې نوې ښځې دغه شوې وې، لږ دروازې ورته پرانیستل شوې او را ووتې د کورونو نه. ما بوکرته سروله اول سر کې، او ما پیل د کار داس و. زما تجربه ډېره کمه وه، او زه په دې هم نه پوهېدم چې هغه د ژورنالیزم په واقعي معنا هم زه نه پوهېدم. یوازې ما ته په وطن کې کله زه شینوارو ته لاړم، یو احساس پیدا شوی و چې زه به دا د ښځو د دې افغان ښځو غږ په کومه لار باندې دنیا ته رسومه. نو کله چې می دا یو چا یو دوست راته ویل چې دا غته په بيسي کې کار دی کړه نو ما ورته دا خبره چې په خو منډه وای ما په سر ور منډه کړه او الته چلاړم نو زمونږ یو امکارو هغه زمانه انټرویو اخیسته انټرویو نو وخت کې نه ستیدل نو ما ته یو خبره وکړه چې ژورنالیزم خو ډیره سخت دنده ده وې ته به څنګه کړی دا قیودات یې راته وښوده چې د شپې به مثلا یو خبر راځي او ته به مجبوره چې هغه ولاړه شي او وګوري چې هغه خبر څومره داسې ده نو ما ورته وویل چې زما رشته چې د زه څارنواله یم په حقیقت کې ما رشته د قضایي او څارنوالۍ لوسته ده موږ به ویل چې دا د څارنوال د دغه محل د حادثې کې دا نو نوکریم لري دا منډم لري ته به ځې که خدای مکړه هلته قتل به شوی ته به ګوري هغه ساحه کې مثلا ښځینه څوک مقتول اوسېږي یا هغه څوک چې ضرب جرحې لیدلي نو ما وویل دا خو زما د دې رشتې سره ډېر زیات لرې نه ده دا خبره زه کړی شم چې دا کار وکړم یو څه زړوره وما وخت کې داسې زړور ځواب مې ورکړ خو کله مې چې په کار پیل وکړ زه پوه شوم چې اصلي خبره په ژورنالیزم کې دا ده چې دا د مایک نیول دی او چا خولې ته دی کې د ټولنې مختص غبرګونونو سره ته مخامخ کیږي او څوک درته کندلې کوي او څوک درته وایي چې زاورک شه خبرې نه کړم او هغه یو محیط کې چې هغه نوې نوې یو څه بدلون پکې راغلی ته جرأت کړی چې د باندې راوځي او د خلکو نه نظریات واخلي او د خصوصا ټولنیز خبریالي دا ډیره سخته وه ما په خپل ژوند کې یو څه هوډو کې چې اواز به ما یک خاري خلکو ته نه نیسم چې خپل خبره وکړه نو حتی به مې ډیره دا و چې زه کوچیانو ته ولسي خلکو ته ډیره لاسرسی ولرم او یو څه باید ډیره زړه وره وسته چې لاړه شم ولایتونو ته نو پاره وخت چې پکتیکا ته لاړم پاره وخت چې هرات کوشکر باسن یو له سوالی ته دا چې ډیر لورو ځایانو ته لاړم ما د خځو په مختلفو ستونزو رپورټونه وکړه چې البته نه یوازې چې د رسنۍ نه د باندې تازه یو داسې ورځ راغله چې د رسنۍ د نن نه زما په مخ کې خلک ودرې د چټه دا رپورټ نشي خبرولې دکه چې دا غوي د نظره کوم رپورت ما کړو هغه رپورت باید نوې خبر شوه چې دا غوي حیثیت ته لاتما او درسته ولا نو ستونزې په فرشتګانې پرون هم وي نن هم د ژورنالیست په توګه شته او سبا به هم وي او دا په ټول دنیا کې ژورنالیزم که هغه واقعیت سره ترسره شي دنده دا ډیره سپیشل دنده ده او د ډیر د ګواښونو سره د ګواښونو نه ډکه دنده ده نو یو شي ته چې زما توجه شوم زما ور سره د زړه نه مینه وه ولې متاسفانه چې داسې و چې یو وخت کې باید ما خپل مسیر بدل کړی وی د ژورنالیزم نه راغلم سیاست ته او بیا سیاست کې بیا خپلې ننګونې موجودې
بله ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامته اوسئ ښکلا تاسو نه عیني پوښتنه کوو درته وایه تاسو د سکرین په مخ هم ښکار سوی یاست تاسو را دي خلکو رویه څه ډول وه
په افغانستان کې په سکرین کې د ویجنې ظاهریدل یا ښکار کېدل چې فکر کوم ډیره ولویه خبره ده او په پایل کې چې کله ما خپل غوښتل چې زه پر رسنوي کې کار وکړم زه چې کله په فاکولټا کې هم زما یو ملګری په یو رسنوي کې هغه کار کولو ناغي ماته ویل دا یو چانس شته دی که ته غواړې کار وکې نو زه چې کله کور ته رالم ما مې پلار ته دا خبره وکړله نو طبعا ځینې کورنۍ دي دغه محدودیتونه شته د نجونو لپاره چې اجازه نه ورکوي هغوی په رسنوي کې کار وکړي بیا په سکرین باندې نو پلار می دا خبره را سره ونه منله هغه ویل چې دا ستونزې جوړوي په کورنۍ کې او شاید کاکا دی یوڅو وای ماما دی یوڅو وای ولی درې څلور ورځې دا خبره هم داسې غلې و خو مور می به پلار سره خبرې وکړلې بیا نو یو ورځ داسې رااله چې پلار می خپل ما سره لاړلو او زه یې رسنۍ ته البته بوتلم ما کوم مسئول مدیر چې بیا و دغه سره خبرې وکړې زما پاړه باندې ورته ویل چې مثلا دې ته کوم ستونزې پیښ نه شي خداغه فکر مې په یو ډول د قناعت مې ورکو چې زه کولای شم زه چې کله لاړم نو تقریبا 15 کاله بیا احد شپږ کاله ما د سکرین پر مخ باندې کار وکړلو او بلا بل خبرونه می مخته یوړلې ولی ډیر ننګونو سره مخ شوم ډیر ستونزو سره مخ شوم هغه وخت کې ما فاکولټا هم ویلې نو مونږه داس یو سیمه کې زو سیدم چې غلطه ډیر پښتانه اوسېدل حوزه چې به ډیر سره یو د کار نمبر کې رقم ګرځیدم هغه سینې شوم ګرځیدل ما خپل مخ پټولو او هیڅ فقط وستر کې مخ خاریدم زبا فاکولټی تطلم اولی بیا هم زینو هم سمفیانو می په فاکولټه کې کوم کسان و غوی به زلیدلم او کې جاندلم به ویل به مثلا دا پرسنې کار کوي ولی ډیر احترام هم کولو او هیڅ وخت ما د سینې دی اوریدلی چې دوی به خبر راته کړی وي یا مثلا کوم بد نظر کړی وي همیشه به تشویقولم هم سمفیانو می استادانو می ولی و داسې کسان هم چې غوی مثلا پرسنې کې دی ویجنې د کار سره مخالفت ترلود حتی په خپل خپلوانو کې ډیر ستونزې وي مثلا پلار ته مې ویلې چې په لور باندې پیسې ګټي دا کارخانه دی چې په لور رسنوي ته لیږي دا ستونزې په ټوله کې په افغانستان کې وي زه فکر کوم اوس هم شته دی اوس پر رسنوي کې په افغانستان کې د یوې جنۍ لپاره کار کول زه وایم چې سل افرینې ځکه ناممکنه خبره ده حتی دوی اوس مثلا په پټو مخو باندې کار کوي او نه یوازې دا چې امنیتي مشکلات بلکې سل رقمه نور مشکلات چې دوی ورسره مخ دي
بالی ډیر زیاته مننه اغلی شینوار تاسو د خلکو منتخب استازی وی تر غوړاندې لکه څنګه مو خبرې وکړي ژورنالیست وی څومره دغه د ژورنالیزم مسلک له تاسو سره مرسته وکړه چې بیا په ولسی جرګه کې مل خلکو سره تماس نیول په برخه کې تماس ونیسي خبرې وکړي د دوی غږ واوري د دوی مشکلات واوري یعنی هدف دار دغه مسلک څومره مرسته سره وکړه چې په بل کار کې بیا د خلکو استازی وی هم تاسو بریالي ثابت شي
ما ول فرشته جانې د خپل عکس چاپ نه کړ یعنی بيدین د دینه چې پرته د دینه چې خپل عکس مې په دیوالو ولا ګومه او خلکو ته وایم چې زمال علي شنواری ما زما شناخت ما ته دی بي سي را کړو او زما ژورنالیزم مسلک ما ته را کړو او زه خپل هم د خلکو سره په خبره پویدم ځکه په یوه کې خبرې کړه هم یو هنر دی نو زما دا زده و چې که یو څوک په پوله پټي باندې مصروف سړی یا دیقان یي هغه سره په کومه ژبه خبره وکړم او هغه څوک چې مثلا که ته رسېدلي دي او استاد یي هغه سره په کومه ژبه خبره وکړم دغه انډول یو خبریال ښه جو په پام کې نیوی شي په خبرو کې او په څنګ کې بیا د خبرو فصاحت هم لري کړی شي چې په ډیر ساده الفاظ سره خپل بیان کاندي او بل دا و چې زه دغه سره په تماس کې پاتې شوم امغه خلکو خپل ماته ویلي چې تر بس کاندي دا چې مونږ ته راي درکو ځکه ته هر کله راغلي مونږ غږ دې تر یو ځای پورې رسولې ده ما تاسو ته ویل چې دا لاړم ډیر سیمه ته لاړم او په ځرا پوری دا وکړه ماته دا احساس پیدا شو چې دا اوس کرښم چې ځان کاندید کړم زه یو سیمه د پښینوارو کې د مامن دره ورته وای زه مامن تلاړم الته یو ډیر بار زه د کېړې وګرونه دي الته مې چې د خزه سره مراکې کړې نو هغه یوې خزه ماته ویل چې ته ملالي شینواري نو ما ځان سره سوچو چې دا خزه په دې غره کې ما پیژنې نو هله ما ته احساس وشو چې ذکرېشم چې دلته اوس د دوی په استازیتوب کې د فارزان کاندید کړم او ګټونکی اوسم نو هماغه چې چونهغه دوره ډېره ښه دوره هم وه ځکه هیچا درغلي نه کړه ما وکړی شو چې لومړی رایه د ښځو په مینځ کې او د نارینه او ښځو په مینځ کې بیا زه په درې دېرشو کسانو کې یولسم نمبر ومه یعنی ډیر شناخته او ډیر غټ غټ نارینه چې چا جهادونه کړی وو او چا مثلا ډیر پیسې مصرف کړی وي دا غو نه وړاندې شوم او ما ډیر خره یو غټله نو د ژورنالیزم مسلک را سره دغومره مرسته وکړه په سیاست کې او بل زه د وړاندې نه د سیاسي نو سره هم شناخته وم مثلا کلمبا ارک الته به مرکې کړي د وزیرانو سره به مرکې کړي د دې په څنګه چې ولسی خبریاله و ما زه سیاسي خبریاله هم و ما او ما شناخت ملرل پیدم په دې باندې او بل دا و چې ما زده کړم هم سیاسي زده کړم نو ما حقوق او سیاسي علوم لوستي نو هغه خو ما سره تیار و په غوښنه ما په بګراوند کې سیاست موجود هغه قبل ما وکړې چې د خلکو استاد شمه
ډیره زیاته مننه. اغلی ښکلا، تاسو هم درته وایي تر هغه وړاندې چې تاسو ژورنالیست نه وئ که نه، بیا وروسته کلونه په دې مسله کې کار وکړه، د ژبې فصاحت بلاغت کې مو څومره بدلون څومره تغییر راغی؟
زه لدې وړاندې چې رسنیو ته لاړه شم، یوازې ما دولسم ټولګي پورې زده کړې کړې وې، او د پوهنتون اول کال مې اوس کله رسنیو ته لاړم، نو دا ډېر مثبت تاثیرات لري. رښتیا هم کله چې ته رسنیو ته داخلېږي، هغه یو ادبي ځای وي، او ته داسې کسانو سره مخ کېږي یا د همکارانو سره په ناسته ولاړه کې یا په خبرو کې یا مهمانه راځي د هغو سره غږېږي، سیاسونو سره مخ کېږي، دا ډېر رول لري. او یو ژورنالیست باید دغه هنر ولري چې مثلا څنګه خبرې وکړي، د ژبې فصاحت او بلاغت که هغه په راډیو کې وي که هغه په تصویري رسنیو کې وي ډېر مهم دی. کله چې ته خبره کوې که په راډیو کې وي یوازې تا غږ اوري، او څوک خو که ته چیرې په سکرین باندې وي هم ستا تصویر ګوري او هم د غږ اوري، نو حداقل هغه ته د هرې جملې ویل، د هر لغت تلفظ دی، هر خبره کول دی، حداقل باید په یو چا باندې بده ونه لګېږي، او د دې تر څنګ هغه جمله بندي دی باید ډېره صحیح واوسېږي. زه فکر کوم معمولا هغه کسان چې په رسنیو کې کار کوي، که فکر شوی مې وي، نو د نورو نه دا د خبرو هغه طرز هم ډېر لکه فرق لري، او دا خبرې داسې وي چوکاټي وي، ډېرې منظمې خبرې کوي، نو زه فکر کوم دا ډېر تاثیر لري. ولې نه، هغه کسان چې معمولا مثلا په راډیو کې که څه هم ما خپله کار نه دی کړی، ولې لیدل مې همکاران هغوی چې ادبي خپرونې مخته وړلې، د هغوی د خبرو هغه طرز فکر ډېر فرق به درلودو. مثلا مونږ چې په سیاسي برخه کې یو یا خبرونه مولې، مونږ سره به ډېر فرق درلودلو. نو هر یوه برخه هغه هره برخه کې وي چې یو ژورنالیست وي، د خبرو طرز او فکر ډېر فرق لري نسبت د عادي خلکو سره، او هغه کله چې خبرې کوي نو خوند درکوي چې ته په مینه سره واوري.
بله مننه ډیره زیاته. اغلی شینوارې بیرته تاسو ته راګرځو، موږ وړاندې د تاسې د کلاسي خلکو منتخب استازي وایي په هغه باندې خبرې وکړې، که دا راته وایي چې حالات بدل سه اوس، آیا اوس هم هماغه کسان چې پخوا تاسو سره په تماس کې وایي خپل مشکلات بیرته تاسو سره شریکول د خپل استازي په صفت، اوس هم تاسو سره په تماس کې دي، د خپل ژوند نه تاسو ته څه وایي؟
زه چې کله امریکې ته لاړم، نو ما فکر وکړ چې زه به نور د خلکو نه هیره شم، او زه به هغه خپل استازیتوب چې ما لرلی دی د خلکو نه به هیر شو. تقریبا ما همداسې هم غوښته، ځکه زه لږ څه په تنګ شوی وم. ما په افغانستان کې متاسفانه هم اوس هم پخا دغه د واسطې دود ډېر زیات و که نه، بس ډېر زه خلک نه ملامت دومره سیستمونه همداسې دي، او تر ننه دوام لري همداسې چې ته باید یو څوک وپېژنې، د یو چا په مټ باندې یو کار ترسره کړې. نو خلکو به ډېر زه پتنګولم، راته ویل به دا کار وکړه، زمونږ دا کار وکړه، ځینو به راته لاسرسی لرل، ځینو نه. نور چې به بیا تر ما را رسېد، څه فکر وکړه، مثلا یو کس په دې جوګه نه ده سل مشکله حل کا، یو کس که ډیر تکړه شي فکر وکړه په سلو کې به پنځه مشکله دی چا حل کړی شي، هغه سلو کې به بیا پنځه به هم خوشحاله نه و، او هغه باقي ماده پنځه نوي به هم خفه و. نو هغې کبله ما زیات کوشش کړه چې دغه وکړم، خلکو نه نور د زما استازیتوب هیر شي. زه دوه کاله چې لاړم امریکې ته، چې بېرته راستنه شوم چې ګورم لکه څنګه چې په میدان هوایي کې زه راکوزه شوم، بیا هم زما تلیفون ته زنګ راغی، رانه یو خواهش وکړي چې فلاني کار مې فلاني دي که بند دی، که ته څوک پېژنې همکاري وکړي. نن هم راته همداسې زنګونه، مثلا ځینې دوستان توقع لري، بیا زه ورته وخندم چې لا کل نو اوس تاسو پوهېږئ چې هر څه بدل شوي دي، او د واک او اختیار خلک پکې بیخي نور خلک دي، نو زمونږ نه د دې توقع مه لرئ. مثلا موږ به په هر سفر کې وو چې تلیفون به هم کوم ځای کې هغه وخت وایباره او دا شیان، که تلیفون به هم خلاص کړه، حتی ایمیلونو کې به مثلا موږ ته شکایتونه کېده، چې دا مشکل راته حل کړی. ما یو بل خاطر دا و چې چې کله په نیویارک و مالته ما ملګری شین کې کړو خل سرطان شو خدای دې اوس ژوندې لري او خوشاله عمر دې خدای ورکړي. هغه مې لیده چې په مریضې په بستر کې لګیا و او خپل ماکلین سره خبرې کړې. نو داسې به مې ورته وکاته ما به ویل چې آفرین والا دا وکالت هم که څوک یعنی ډېرې خبرې پسې کېږي په هر چا پسې که نه چې والا وکیلانو داسې وکړه یا وکیل زه د ټولو خواله نه وایم مګر عمومي به خبره نه کړو. ځینې واقعیان د خلکو استازي ځینې بیا پکې اصلا د چا ټلیفون ته ځواب نه ورکاوه او ځینو بیا دومره په مثلا توقع ډېره لوړه وه د دې وکیلانو نه چې فکر یې کړه چې اوس چې ما تا ته یوه رایه درکړې ده مکلفیت د هر چا په راتلونکي کې هم دوی چا ته رایه ورکوي هغه د دوی وجیبه ده چې یو څوک د ځان استازی که ولې باید په دې پوه شي چې د وکیل وظیفه چېره آیا دا ده چې ټوله ورځ واسطه وکړه په وزارت وګرځېږي او که دای چې د هغوی ټولنیزې ستونزې مثلا کمزي کې که د یو مجموعي حق تر پښو لاندې کېږي دوی غږ اوچته که قوانینو په جوړېدو کې د پارلمان په اړه په مجموع کې پوهاوی ډېر کمزوری و او خلک په دې نه پوهېده چې د وکیل نه څه توقع ولري.
بله ډیر زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ. درنو میلمنو اغلی ملالی شینواری او درنې خور ښکلا شیرزاد له تاسو دواړو نه نړۍ مننه چې موږ سره په خپرونه کې برخه واخیستله. په دې د اختر په ورځ مو خپل یو ساعت موږ ته راکړ بیا هم یوه نړۍ مننه. قدرمنو دوستانو درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه. دا وه نننۍ د مخکښ ښځو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
پجار ناری کلم چه بیار پاتشما پرونه ورز وچه بسلاڑا دنیار غیگا که سرگ دی جڑا کبی گوری یار دلوانے بخوبی دے دین پاسی Hey.